اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. زه عبدالحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو اوري. په دې غړي کې د پښتو د نوموتی شاعر خاطر افریدی ژوند او فن خبرې کوو. خاطر افریدی د پښتنو په حقوقو شاعرانو کې دی چې رسمي زده کړې نه وې کړې او مرهم په ځوانۍ کې څو خو دومره خوندوره او ژوره شاعري یې کړې چې نن هم خلک په محفلونو کې وایي او سندرغاړي ورته خاص سندرې جوړوي. خبرونه راشد خټک جوړ کړې ده، راځي ورته وښتو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مصری خان خاطر اپریدی د پښتو ځواني مرګ شاعر دی، یعنی په دې نړۍ کې لږ وخت تیر کړی دی. رسمي زده کړې هم نه وی کړې، خو د خپل لند عمر او بې سوادۍ به وجود د هغه شاعري ډیره زیاته مشهوره او په خلکو کې مقبوله ده. ویل کېږي چې د یوې لوی او ګورې ونې لاندې بله ونه نظر غونېږي، خو خاطر اپریدی د خپلو استادانو یعنی د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شینواري او لالزاده ناظر شینواري نه علاوه د نورو ډېرو لویو شاعرانو په موجودګۍ کې خپل شاعري په خلکو ومنله. خاطر اپریدی د خیبر په قبایلی سیمه کې په صدوخیلو کې د اکبر خان په کور کې په کال 1901 کې زیږیدلی و. د ژوند د تیرولو دپاره یې کرکیله کړې وه. په ملیشا کې د مالی په توګه کار کړی و او څه نه څه تجارت یې هم کړی و، خو زیات ژوند یې په بېوازلۍ او ناروغۍ کې تیر کړی و. لیکوال او د پښتو ژبې استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د خاطر اپریدی د شاعرۍ د مقبولیت په اړه مشال رادیو ته وویل.
سوال دا دی چې هغه کومه خوبی ده چې خاطر اپریدی ته د حضرت امیر حمزه خان شینواري، ناظر شینواري او زده نورو کداورو شاعرانو په موجودګۍ کې دومره شهرت ور بخښلی دی. نو جواب یې دا دی چې که څه هم د فکر خاوند وي او د خاطر په شاعرۍ پوهیږي، نو هغه ټولې خوبۍ به په نظر کې راشي کومې چې د ښې او اعلی شاعری لپاره ضروری دی. او بیا به یومنی شواکی خاطر داس شاعری کړي دا چې د عوامو په تبا تروستا او روغه پریوزی، ځکه چې آسان ساده او عام فهمه هم دا خیالات یې سپیزلی او سوچه دی. د تخیل پرواز یې بلند زوردار او اعلی دی، بندش یې چست او بیان یې د جذبې نه ډک دی، کلام یې د تسنو نه پاک دی، د مشکل نه مشکل خیال یې د عام روزمره په لفظونو کې داسې رانغاړلی دی چې د تغزل مینه پرې ماتیږي او د سهل ممتنه باور پرې کیږي. بیا دې صحیح نکړم باغو سترګو یو ځلې هماغه سي پمړو سترګو. خیر دې دا زما سترګې کبد شوې، خو راته ګوره په دا خو سترګو. نو ګرانه، دغه د خاطر اپریدی د شاعرۍ هغه کمال دی چې خاطر اپریدی د عوامو په دردېدلې رګ باندې ګوتې یخې دي او هغه څه شاعري یې کړې ده چې کما د عوامو په زړه کې پراته وه او عوامو خوښوله او عوامو زړه ته پرېوتله. نو په دې نقطه باندې خاطر اپریدی پوه و، هغه ساده شاعري کړې ده، هغه خوږه شاعري کړې ده. نو په خپل وخت کې هم د چې کوم دی لکه ما ذکر وکړو د ناظر شینواري، مراد شینواري، حمزه بابا او داسې نورو شاعرانو په موجودګۍ کې هم مشهور و، پس لاغو هم مشهور دی. په دې شاعرۍ کې کمالونه ډېر دي، ډېر کمالونه دي پکې. نو د هغې وجه دا ده چې دا شاعري نن هم مقبوله ده او خلک یې زیاته خوښوي او ډېر په مینه یې لولي او اوري.
شاعر او لیکوال ډاکټر کلیم شینواري د خاطر اپریدی د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
خټک صاحب، مننه مو کوم، ستاسو خبره تر دې حده سمه ده چې د مرحوم خاطر اپریدی په شاعرۍ کې کومه خاص فلسفه نشته، ډېر ژور او پیچیده خیالات هم پکې نشته. د تصوف، وحدت الوجود یا د وحدت الشهود پاک افکار او خیالات هم پکې نشته، او د قومیت او نشنلیزم کوم مخصوص او واضح تصورات هم د دوی په کلام کې مخې ته نه راځي. خو تر کومه پورې چې د عشق او رومان خبره ده، نو دغه موضوع خو د خاطر اپریدی سره دومره ډېره چې دوی ټوله شاعري د دې نه ګیر چاپېره شورلي او په همدې باندې مشتمل ده. زه دا منم چې ډیرو پوها او عالمانو خلکو کې د دوی مقبولیت په نسبتا کم وي، او د دې وجه به هم دا وي چې دغه شیونه پکې نشته د کومو چې تاسو ذکر وکړو. خو تر کومه پورې چې د دوی د عوامي مقبولیت خبره ده، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه یو ډیر مقبول شاعر دی، تر دې پورې چې ماشومانو او لکانو ته هم د دوی شعرونه یاد وي. د دې هر څه باوجود چې دوی مشهور دي، نو د دې وجوهات خو ډېر کیدای شي، خو یوه لویه وجه یې زما په خیال دا هم ده چې د دوی زیاتره کلام چې دی هغه د موسیقۍ په چپو خور شوی دی. تاسو ته به پته وي چې د رباب استاد مشهور سندرغاړی باغیرم چې کومو دا د خاطر افریدي کلیوالو دواړو په یو کور کلي کې ډیر وخت تیر کړی او ډیر محفلونه یې سره کړي وو. د باغیرم د نو نو طرزونو لپاره خاطر مرحوم کلامونه ترتیب کړي وو، کوم چې کله ریکارډ شو او خواره شو نو خلکو ډیر خوښ کړه. او د دې هر څه سره سره که وکتی شي، نو هغه یو خوږ ژبه شاعر دی. د هغه په شاعرۍ کې د عشق او محبت رښتونی کیفیات دي. په ژبه کې هیڅ قسمه پیچیدګي نشته، مشکل الفاظ پکې نشته. د هغوی شاعري نیغ په نیغه د عام خلکو زړونو او ذهنونو ته رسیږي، ځکه چې څه مشکل پکې نشته. دغه شان د دوی په کلام کې سوز دی، درد دی، مینه ده، اخلاص دی، شیرینی ده، او دا هر څه هغه خصوصیات دي چې اوس هم د دوی په کلام کې موجود دي. او همدا وجه ده چې خلک یې اوري، نو اوس هم د دوی په مقبولیت کې څه فرق نه راځي او خلک یې اوس هم خوښوي.
خو په اسلام آباد کې د قیر اعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د تلپاتې شاعرۍ لپاره ضروري نه ده چې د یو سیاسي غورځنګ سره تړلې وي او یا صوفیانه خیالات او فلسفیانه فکر ولري.
دې کې شک نشته چې خاطر د شلمې صدۍ د نوي شعري ادب یو ډېر معروف، مقبول او مشهور شاعر دی. داسې ده چې موږ ته پته ده چې غزل یو داسې صنف دی چې په هغې کې شاعري کول اسان کار نه دی، او خاطر د غزل شاعر دی. نو د غزل شاعر په دې نه مشهوریږي چې د هغه په غزل کې کومه ډېره ژوره فلسفه ده، یا کوم سیاسي تحریک سره تړلی دی، یا کومې ډېرې دقیقې خبرې دي چې هغه د عام انسانانو د سطحې نه اوچتې دي. د غزل شاعر شهرت په دې مومي چې د هغه ډکشن څه دی، د هغه اسلوب څه دی، د هغه ژبه څه ده، د هغه د کلام تاثیر په کومو خصوصیاتو را جوړ دی. نو خاطر چونکې د غزل شاعر دی، نو د غزل دغه اړخونه د هغه بالکل جوت. د خاطر ژبه ډېره روانه ژبه ده، ساده ژبه ده، یو ښکلی موسیقیت او ترنم دی پکې. خاطر په خپل هم په موسیقي ډېر پوه وو، رباب به هم غږولو، ترزونه خپل جوړولی شو، خو په کلام کې یو د کمال رواني ده. دغه شان افاقي خبرې کړې دي، یعنی څه د محدود جغرافیه او د محدود نظریه خبرې نه دي کړې، د مینې د افاقي جذبې یو رنگین بیان یې په خپل غزل کې ځای کړی دی. خاطر په خپل هم وایي چې د خاطر رنگین غزل ته حیرانېږم، په دې خړ خبر کې څه دي بې له خاورو. دغه رنگینی، دغه رومانیت، دغه سادګي، دغه د ژبې رواني، دغه ترنم، دا هغه خصوصیات دي او هغه افاقي جذبات چې د انسان د زړه او ذهن خبره پکې شامل وي. دا هغه خصوصیات دي چې یو شاعر ته مقبولیت ورکوي، او خاطرې په عوامو کې په ولس کې ډېر مقبول کړی دی. دا هغه د مقبولیت یو وجه دا هم ده چې د خاطر غزل په لومړي دور کې څنګه چې د شاعري شروع شوې ده، نو د سندرغاړو موسیقارانو په وینا کې شامل کړې ده، یعنی موسیقي سره ویلې ده. باغیره استاد د دې باقاعده ابتدا کړې وه، او بیا اکبر حسین شیخیلي ډېری غزلې د هغه ترنم کې یعنی موسیقي سره وویلې. بیا وروسته خو خیال محمد غوندې لوی هنرمند او سردار علي ټکر، هارون باچا او زموږ د دور چې څومره لوی هنرمندان دي، هغوی د خاطر شاعري ویلې ده. نو بیا ولس ته ډېره په تیزۍ سره رسېدلې ده، او د هغه په مقبولیت کې اضافه شوې ده. سره د دې چې د خاطر چې کوم شاعری ده نو په کتابی صورت هغه ډیر وروسته چاپ شوې ده، بلکې د هغوی د وفات نه پس چاپ شوې ده. چې کله چاپ شوه د ټول ناول د منزلونه په نوم په افغانستان کې د بریالي باجوړي د سریزې سره چاپ شوه، بیا د دیوان خاطر په نوم مقدر شاه مقدر او کیسه فریدی په شریکه چاپ، بیا د هغې نه پس د خاطر کلیات چاپ شو چې د خاطر د زوی جاوید پکې پوره کردار و. خو خاطر ته د شاعرۍ اوږد ژوند په برخه نه شو، یعنی ژوند یې ډېر کم و. او حمزه بابا یو شعر کې یاد کړو چې د قدرت ستم ته ګوره چې مرګ راغې هغه وخت چې د غزل شونډه یې شنه شوه، دا د خاطر په حق لویلې دی. زه داسې ګڼم چې د خاطر د غزل په مقبولیت کې د موسیقۍ او د هغه د غزل د هغه نزاکت او هغه خصوصیاتو برخه ده کومه چې د غزل لپاره پکار ده.
نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منگل مشال رادیو ته وویل چې د خاطر اپریدی شاعری ساده ضرور ده خو سطحي نه ده.
راشد صاحب، ستاسو د خبرې سره اتفاق کې دی شي چې ساده شاعری روایتي شاعری تر یو وخت پورې خلکو ته یادوي او بیا هغه شاعر ورک شي چې کله شاعری ارزښت وبایلی. دا ټیک ته چې د پښتو ځوان مرګ شاعر مصری خان خاطر افریدی ډېر ساده باده شاعری کړې ده، ولې دا هم یو حقیقت ده چې د حد نه سوا رنګینه شاعری کړې ده. هغه شاعری چې ډېر زر زړه ته پریوتونکې وي، هغه شاعری د هېرېدو نه ده او نه دومره ساده او یا روایتي شاعری ده چې د اورېدونکو د حافظونه وځي. تاسو سره زه دا یو ډېر ساده مګر ډېر ژور شعر شریکول غواړم. که د غم په ما انبار شي پروا نشته، د ګلونو لاندې څانګه نه ماتېږي. تاسو د دې شعر نزاکت تا اوگوره، دا ساده ضرور ده ولی سطحی نه ده. دا غم انبار دل او دا گلونو لانده سانگ امات دل ساجبه تلازمه ده. نو دا سیز را خون که شعر بده چاهیش تا چه پا کم طریقه او پا کم سوز و گداز دا کلبی وارداتو سرکنده ونه کلی دا اغا سڑه حیرانه وی. او بیا دا دیزوان مرگ شاعر عمر ته چې سړی وګوري لا حیران شي. یو کس چې د رسمي تعلیم نه محروم و، عمر یې په دې دنیا کې یو کم څلوېښت کاله و. په دومره لږ عمر کې او بغیر د رسمي تعلیمه داسې شاعري کول یقینا چې دا د خیبر مکتب فکر کمالونه دي. یا دا محمد ویلی شو چې شاعري الله تعالی یو پیرزوینه ده چې بچای کړی وي. او خیبر مکتب فکر کې دې پاتې دی چې سرخیلی ستر حمزه شینواری بابا دی او بیا خاطر پر دې خدار واخاد لالزاده ناظر شینواری بابا شاګرد وو. مطلب دا چې د داسې هستیو په رهنمایي کې دا غوی د شعر اصلاح شوې وه. دا غینه پسې غزل موږ ته را رسېدلې دی. هغه به څنګه د خلکو نه هیسي او بیا چې ذهن هم الله تعالی ډېر تیز ور کړی وي. دا یو بل شعر خټک صاحب هم در سره شریکول غواړم. خلک چې نخولی ګوري ورته چې مخ پټ کو نو گزار دی. اوس په دې رومانی شعر کې څومره په هنر پښتني دود دستور انځورګري شوې ده. پښتانه زلمي او په خصوصي توګه قبایلي ځوانان چې کله واده، کوژدن، اختر او یا بل څه د خوشحالۍ موقع وي، نو هوایي ډزې نه کوي بلکې نخې ودروي، نخې ونی. دغه ځای د دې زلمو پریکټس هم کیږي او خپلې خوشحالیانې هم کوي. خاطره پردې زمونږ دې دود دستور ته څومره په ښکلي انداز ژوند ور بخلی دی. مخاطب کوي خپل محبوب چې څه عجیبه خبره ده. خلک چې کله نخه اولی نو مطلب دا دی چې دا یو روایت دی چې څوک نخه اولی نو اول ورته شیش برابر کی نخه ښه وګوري دا وینه پس دس کوي. ولې محبوبه ستا گزار خو عجیبه گزار دی چې په پټ مخت زما زړه وشتو.
کرکتون کی او لیکوال مصطفی سالک ته خاطر اپریدی د شاعری د مقبولیت او شهرت په اړه د مشال ریډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
خاطر سے تاسو وای چې د مرحوم خاطر اپریدی د شاعرۍ د شهرت وجه سدی نو دا ډېری وجه لري. یو څو به زه تاسو ته بیان کما. یو خدا دې چې خاطر اپریدی د خدای وبخي ځواني مرګ شو، او په پښتنو کې چې څوک ځواني مرګ شي دا ډېر قدر عزت پیدا شي. زه تاسو ته دوه مثالونه نورم در کوم. تاسو ارواښاد صاحب شاه صابر ته وګورئ، هیڅ مشهور نه و، نه په افغانستان کې چا پیژنده او نه په پاکستان کې د یو ښه شاعر په حیث مشهور و. خو کله چې وفات شو نو شاعري خلکو ډېره خوښه کړه. دغسې تاسو ریاض تسنیم ته وګورئ، ریاض تسنیم نه چا په افغانستان کې پیژندو نه په پښتونخوا کې، خو کله چې وفات شو دومره مشهور شو چې اوس د پښتو ادب د ډېرو مشهورو شاعرانو نه دی، او شعرونه یې په سوشل میډیا کې هم ډېر خپرېږي. بله وجه د خاطر اپریدی د شاعرۍ د مشهورېدو چې دا یې د ټولو نه لویه وجه ده، هغه دا ده چې خاطر افریدی به کوم غزل ولیکه نو لکه د داغ د علوي به هغه غزل بیا سندرغاړو ته ورسېده. سندرغاړو به وویلې او بېلابېلو سندرغاړو به ویلې. یو سندرغاړی نو ور سندرغاړي ته به چې شعر ورسېد هغه به ویلې او د هغه په شهرت کې اضافه کېده. یوه خبره رایاده شوه، زبیر اسرت چېرته لیکلي وو 25-26 کاله مخکې چې د سایل صاحب ځینې طرفدارانو د ډریورانو کلینډرانو سره خبرې کولې چې د سایل صاحب څنګه شاعر دی. وایي د یو کلینډر نه پوښتنه کړې وه چې سایل صاحب څنګه شاعر دی، هغه ورته ویلي چې ډېر ټیټ شاعر دی خو خاطر ته نه رسي. نو دا ځکه چې هغوی سندرې اورېدې په ډبو کې، په بسونو کې، په ویګنو کې د هغه سندرې غږېدې او دوی ته رسېدې، نو د دوی په فکر باندې خاطر چې و هغه د ټولو نه لوی شاعر و. بل علت دا دی چې د خاطر افریدی په شاعرۍ کې تغزل ډېر دی، خو تغزل په دې معنا باندې چې نهګه غزلیت نه پکې فلسفي شته، نه پکې ژور افکار شته، نه پکې ډېر نازک خیالونه شته، خو تغزل پکې دی. تغزل پکې دی، نهګه غزلیت دی پکې، او هغه د غزل چې کوم خصوصیات دي، کوم نفسیات دي، هغه د خاطر افریدی په شاعرۍ کې شته دی. خو دا خبره باید وکړم چې دا تغزل چې دی دا د خاطر افریدی په هغه وړوکي دیوان کې دی چې شعرونه د سندرغاړو نه راټول شوي دي. هغه کلیات چې وروسته چاپ شو په هغې کې ډېرې کمزورې غزلې دي، او یو قسم یې د خاطر افریدی هغه پخوانی امیج چې و هغه یې زخمي کړ. شاعر چې کوم غزل سندرغاړو ته ورکوي نو هغه غزل ورکوي چې د هغه په فکر باندې ښه غزل وي. په کلیات کې بیا دې ته څوک نه ګوري، هر شعر چې بس د هغه په نوم وي، په مقطع کې د هغه نوم راغلی هغه ټول چاپ کوي، نو په هغې کې ډېر متروک غزلونه هم چاپ شي. نو تغزل ډېر دی دلته په شاعرۍ کې، او په هغه وړه ټولګه کې، په هغه وړه مجموعه کې چې د سندرغاړو نه شعرونه راټول شوي وو. بل خصوصیت د خاطر افریدی د شاعرۍ دا دی چې ساده دي شعرونه، هر سړی پرې پوهېږي، تعلیم یافته هم پرې پوهېږي، زمیندار هم پرې پوهېږي، ښځه هم پرې پوهېږي، نارینه هم پرې پوهېږي. خو یوه خبره باید وکړم چې دا داسې ساده شعرونه نه دي لکه دا ساده چې سړی د کمزوري په معنا باندې واخلي. د خاطر افریدی شعرونه سهل الممتنی دي، ساده دي. هر څوک یې چې واوري داسې فکر کوي چې داسې شعرونه زم لیکلی شم، خو که قلم راواخلي بیا یې نشي لیکلی. نو دې ته سهل الممتنی ویلی کېږي. خاطره زه له تا نه چا وړی یم، وار به دې راشي خو که وار دې وکړو. پنځمه خبره چې زه درته وکړم هغه به دا وي چې د خاطر افریدی پسې دا چې وفات شو د ده د مینې کیسې مشهورې شوې، افسانې ورپسې جوړې شوې. نو د چا سره چې دغسې د مینې افسانې وتړل شي بیا د هغه شعرونه خلک ډېر په مینه اوري چې ته ودرېږه دا څنګه مینو، څنګه د مینې اظهار کوو، د دا شوکي څنګه وه. نو دغه خبرې وي چې دغه افسانو دغه د مینې کیسو م هغه ډېر مشهور کړ. او بله خبره دا ده چې بس دا شهرت هم د خدای ورکړه ده چې چاته خوښه شي هغه مشهوروي. نو خدای دا شهرت پرې لورولې او مشهورې کړ. رحمان بابا وایي الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشا رنګینه د رحمان کړي.
خاکانگار او د وحدت ورسپانې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رادیو ته وویل چې د خاطر اپریدی شاعري اولسی نه ده، خو دومره زیاته د موسیقۍ سره ویل شوې ده چې اوس په اولس کې خواره ده.
او دا خبره صحیح ده چې دا کومه دا شی د موسیقي وال اکثره شاعري وینو دا خو بس تر یو وخت پورې غو موسیقي پورې خوان ډیر وی او د وی سندري یا داسې قسمه شاعري د کامیابې دو په شابانی د شاعر نه بلکې د شاعر سره سره د سندرغاړي موسیقار بلکې ریکارډ کوون کی او پروډوسر او د دې په کډیر لوی لاس وی د شاعر برخه پکې دوه مدرې مې سه جوړیږي ځکه خو هغه د سينوم نه پیدا کوي خو د خاطر معاملې بل شاندا او د غټه وجه دا ده کنه چې د خاطر دا شاعري چې دا دونه اسانه نه ده یا دومره عوامي نه ده دا څومره چې ښکاري خدا چونکه دومره دی دغه ویلې ده د سندرغاړو ویلې ده چې هغه بیخي ولسی شوی ده او داسې یو شاعر مونږ سره د رحمان بابا په شکل کې شته چې داغه شاعري اسانه هم ده او په اسانه کې ګرانه هم ده دغه شان د خاطر په شاعرۍ کې بلا ډېر داسې کلمات دي چې هغه د کوټیشن یا د مقولو شکل یې اختیار کړی دی محاورو متلونو شکل اختیار کړی دی نور د دې د پاسه پزان سوکم او وایا شیطان قربان سوکم ته خو به زلف کم سي جوړی کی زپه دې شې دې لګریوان سوکم اوس دا شاعری چې دکنه د ښکاری خو اسانه خو د دومره اسانه نه ده دې کډی رضاته دا مونږ دې تویلې شو چې دا په ساده او کې تلدار غوندې شاعری ده خو دا دومره ویلې شوې ده او دې کې دومره رواني راغلې ده دا په ولس کې چونکې ډېر پخوانه خوره شوی دا د خاطر په خپل باندې هم د موسیقۍ سره شوق او داسې اورو چې د باغیره استاد چې دغه علاقه یو ډیر مشهور ربابي وو بلکې د دین زیات هغه یو ډیر د کمال طرزنګار وو بلکې ما خو اوریدلې دي چې داسې په میدان کې به خلکو غزل ورکوالان کې غزل له طرز جوړول ډیر ګران کار دي خو هغه به عین په موقع باندې نه صرف دا چې طرز به ولې جوړ کو بلکې هغه طرز به ډیر هیټم شو مشهور هم شو نو خاطر خو بیا دا غی د مجلس سره او د موسیقۍ سره شوق دی به مجلسونو کې دا غسره اوم وخت په وخت باندې شریکی دون دا شاعرۍ له هغه ترزونه ولا غور کړی دی او هغه ولسی کړی دی کني تاسو دا غوند شاعری د نورو شاعرانو مشته دی خو د بدبختۍ نه هغه ته داسې طرزنګاران په ګوتو ور نه راغله لکه باغی ارم استاد انو چې ور نه راغله نو هغه غشان مشهور هم نشو کني نور مشته دی او شاید چې هغه مشهور شوی خو د شعر کی پخپلا فی نفسی هم کمالو او بیا غا پا مختلفو ولسی وجرو کی پا میدانونو کی پا زینو کی ویلی شوی و بیا دی سندرغاړو چې اگر ایڈیو تر اوڑا نو ما غا دا باغیارم استاس پا ترزونو بانی پر ایڈیو کی چونکی تیار شیو بس اگا غیوی و اگا حیٹ شوا و سر دا خاطر ام نمو شو و دا اگا سندرغاړو پی دیر لوی نمی بی پیدا کرده دی آن البته دا ویلی شی چی باغی دی و رومانی شاعر دی او دا تا پا دا غا تناظر کی قتل پکار دی لکه څنګه چې د دنیا په نورو ژبو کې چې مونږ په کومو ژبو باندې پوهیږو کنه دغه اردو یا نورې ژبې د انګریزي دغه کې داسې څه لږ ډېر کنه څنګه چې روماني شاعران وي نو د ده فکر هم دغه شان دی کنه خو د ده په دې رومانیت کې به یو ډېر زیات خوږوالی دی ډېر خوږوالی دی پکې کنه داسې مضامین دی وتړي چې سړی حیران پاتې کېږي.
ګل محمد بیتاب دا خبره هم کوي چې دا یو شاعر شهرت د هغه د کتاب د چاپ کېدو نه شل کاله پس کیږي او په کار ده چې هغه شاعر تر دې وخته ژوند وکړي خو د خاطره پردي کلام د هغه په ژوند نه و چاپ شوی نو بیا څنګه مشهور شو؟ د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې هغه وویل
راشد خټک صاحب دا زما فارمول نه ده ما د دې مشرانو نه اورېدلې ده خو چونکې ما ته یاد ده بلکې دوه خبرې به کولې او به ورسره زه بله ملګری کوم هغه دا وی به چې ښه شاعر هغه دی چې د کتاب د چاپ کېدو نه پس ته د هغه معیار پاتې شي په دې ځل لږ وروسته رڼا اچوم یو په کار دا ده چې شاعر د خپل کتاب د چاپ کېدو نه پس ته شل کاله ژوندی وي نو دا لومړۍ خبره به داسې کوله دې دپاره کوله چې بعد شاعران زموږ داسې دي چې د هغې وسلور نمایندهغ غزلې به د سندرغاړو ویلې وي خو چې کتاب به یې چاپ شو نو هغه به د معیاره وغورځېدو چې دا خو بس همدغه دوه څلور غزلې وي چې هغه سندرغاړو ویلې وي لکه دې خو نور څه نشته دی داسې څو شاعران شته دی چې زه مناسب نه ګڼم چې نومونه یې واخلم خو چې د هغې کتابونه چاپ شو نو د هغې معیار بیا پرېوتو. ادبی حلقو کې اعلان کې داغه نه مخ کې چې هغه دوه یا درې غزلې خلکو اوریدي د ډیر لوی معیار یې ګڼل. دا د شلو کالو خبره داسې ده چې دا زه د هغه شاعر د پاره ویم چې د هغه کلام سندرغاړو نی ویلې. نو په دې شل کاله کې دا خلک زی په زی نقل کوي، زی په زی د هغې مثالونه ورکوي، بیا دې هم دومره سینیئر شوی وي. ممکن ده یو نیم سندرغاړی د ده کلام ته هم توجه وکړي او ویې وایي. نو چې شل کاله د ده ژوند وي نو د ده ذکر به داسې زی په زی په لیکونو کې یو ځای بل ځای به کېږي. خو که یو شاعر داسې دی چې د هغه کلام مطلب دا دی چې هغه لیکلی دی او په هغه شپه باندې سندرغاړي ویلی دی، نو که هغه حساب یې وکړو بیا خو د خاطر چې کتاب چاپ کېدو که نه، نو هغه ډېره موده شوې وه. او مطلب دا دی چې هغه ډېر وخت نه خلکو ویلې او ډېرې ویلې او په مقامي سطح د خیبر کې خلکو ویلې او بیا وسره دینیزي د مومند علاقو کې خلکو اورېدلې او بیا په خو طرزونو یې ویلې او په خو اوازونو باندې وویلی شو. یعنی د خاطر دیوان چې نو چاپو نو هم د هغه د یو دیوان خو نشم ویلی، خو مطلب دا دی چې شل دېرش غزلونه د هغه مشهور و. نو شل دېرش خو پرېږېده چې د چا څلور پنځه غزله مشهور شي که نه، هغه هم خلک ډېر لوی شاعر ګڼي. د ده خو بیا شل دېرشو نه زیات وي دغه ټیمه پورې. بیا وروسته وطن د خلکو نوره توجه شوه د ده په هغه شاعرۍ کې یو درد و، یو یاسیت و پکې، یو محرومي ده پکې. دې کې بیا یو رنګینی ده او یو دلفریب انداز دی چې هغه خاص کر په موسیقۍ باندې خو ډېر د کمال لګي. بلکې د ده بعضې غلطۍ هم خلکو ورته معاف کړي دي یو قسم ده. لکه د ده یو مشهور غزل دی، باد شومه د عشق د ګړنګونو په سرونو، زه ګړنګ خته ته وایي پورته ته وایي. دغه خو ځان له یو بحث دی، خو مطلب دا دی چې پرېوتم د لرې وطنونو په سرونو. اوس د وطنونو په سرونو پرېوتل چې دی که نه، دا سټیک ترکیب نه دی، خو دومره د کمال دی هغه غزل یا دومره مشهور شوی دی چې د چاړو دې غلطۍ ته پام کېږي نه که نه. نو مطلب دا دی چې دی کې د ده د غزل انداز او د موسیقۍ خواږه او د دغه رنګینی دا چې پکې رادغه کېږي، نو د دغه غزل ته ظاهره خبره زه خو دا وایم چې د یو شاعر کلام چا نه دی اورېدلی. عام ولس ته چې رسي دی کې شل کاله لګي، او چې یو سړي په هغه شپه لیکلی دی او مازیګر یې لیکلی او ماښام له هغه ولس ته ورسېدو، نو بس هغه کوم مزل چې په شلو کالو کې یو شاعر له پکار و یا په لسو کې پکار و، هغه خاطر په هغه شپه باندې والی دی. خو بس بدقسمتی دا و چې عمر یې لږ راوړی او نوړسې په منډه منډه باندې وکړل او په ځوانۍ باندې ځواني مرګم شو.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
زلفان دی تار تار دی خماران غوند ندی، شایستا پر دنیا ډیر دی د جانان غوند ندی، ساګار می دلی دلی ستا پشان غوند ندی، ساګار می دلی دلی ستا پشان غوند ندی. قربان دی شم نما چی اکثر خوان کوي، چلش خو یو نو لری دانر خوان کوي، لونګي هم د سړی سړی پر سر خوان کوي، لونګي هم د سړی سړی پر سر خوان کوي. چی ون خوری لی او بلا ٹکر شرابیانو، جوڑ کڑی مو پر سخبر شر شرابیانو، آخیست می خانه د بیا پر سر شرابیانو، آخیست می خانه د بیا پر سر شرابیانو. مومند کا فریدی کشنواری دیز مریدی، مسود دیکھ وزیر دی ہاو کدا باجوڑی دی، منم پا پشتن خاکی دا وطلی زمریدی، منم پا پشتن خاکی دا وطلی زمریدی. پیسی را سفر نخا بارا اوڑی ملایانو، راوڑ مطاوی زاند تاسری ملایانو،
گٹم بدی اور وصف بنگالی ملایانو گٹم بدی اور وصف بنگالی ملایانو دژڑ ماس دی گری چکر یاران را سروی بیل خوند کوی پسنگ کی چی دوستان را سروی زما پسنگ کی دا انڈی والا را سروی زما پسنگ کی دا انڈی والا را سروی ساکی شراب را خیم را غلیز خمار ساکی شراب را خیم را غلیز خمار یو چا پر زویش تلی یم پر هار یم پر هار یو چا پر زویش تلی یم پر هار یم پر هار چلوی حق تر نجدی سی خام خواب رازی دغاڑی امیلو نامات بیا براوڑی دیدن دشکولی مخمات اشنا براوڑی دیدن دشکولی مخمات اشنا براوڑی جانان ظاہر شاہر چی در پسی تبان سوم تو لاڑے مات گور شائستی تبان سوم نیوالے اومد وازد آدے تبان سوم نیوالے اومد وازد آدے تبان سوم خوشحال یو مزک از مرد زڑو خبر کیجی یو کیجی داسی دیر دا پشتنو خبر کیجی
سندر اتا سواوری دا اس پیا دا خاطر اپریدی پا حق لاخ پل راپورتا دوام ورکو گل محمد بیتاب دا ادعا هم کوي چې زنی موسیقارانو دا خاطر اپریدی پا کلام کی اصلاح هم کرده ده
دغه شان راشد خټک صاحب بعضی وخت کې د موسیقارانو یا دا به ویم چې باغیارم استاد یا نورو د ده په غزل کې بعضی اسلام کړی دا بعضی وخت کې ځکه چې هغه غزل د یو شان دی وو په کتاب کې اوس راته پته نشته ځکه چې ډېر ډېر چاپ شوی دی نو هر کال پکې سنا سه اضافي کیږي خو د ده یو غزل داسې وو چې ستا د منزل په منزلونو کې یم د رسیدو په امیدونو کې یم او دا غزل که تاسو غالبا ګلاب شیر ویلی دی په ریڈیو باندې دین مخکې بم دې مجلسونو کې خلکو وی غبل شان دې ستا منزل منزلونو کې یم رسیدو امیدونو کې یم نو هغه دا غیم ولا څه کم زیات کړي دې وغه غي په موسیقي باندې ولا هغه کمی پوره کوي یعنی د دې هغه سیزونه مشهورولو کې د سندرغاړو او موسیقارانو ام یو سلاس شته دې دا غي شاید چې داسې ولا کړي دې یاد د رسیدو په امیدونو کې یم او ستا د منزل په منزلونو کې یم دې کې هغه رواني نه و کوم چې اوس په دې مونږ چې څنګه اورو په کې شته دی چې ستا منزل منزلونو کې یم رسیدو امیدونو کې یم دې کې مطلب دا دی چې د اسیم د یوې سندرې ما وړاندې مو وي مشهورولو کې د شاعر سره سره د نورو ملاس وي او د هغه نورو لاس به هم مونږ د خاطر افریدی په شاعرۍ کې حسابو
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د خاطر اپریدی د شاعرۍ د ځانګړنو په حق له مشال رډیو ته وویل
د خاطر د شاعرۍ یوه اهمه خوبی دا ده چې عموماً ویلی شي چې په ځنګل کې چرته غزال د سیاد په غشي یا ګولې ولګي او د درد له خوږو په ټوپونو شي لویږي او هسکیږي او د درد نه تاویږي او له سوزه فریادونه کوي نو دغه چغې او فریادونه غزل ګڼلی شي اوس که د خاطر په ژوند نظر واچولی شي نو معلومه به شي چې د ده ژوند هم د یو زخمی غزال په شان په درد کې تیر شوی دی خاطر چې په خپل خاطر دیشک د لاس لاسه کوم غشي خوړلې دي او سینې ورلا غلبل غلبل کړي ده، نو دا غي زور بس یو خاطر ته معلوم ده او بل سو کې هغه سي ادراک نشي کولای. خو بیا هم دا غ په شاعرې کې داسې کیفیت ساندې او دردېدلې فریادونه اورېدې شي چې دا غ د غم او زغم پته ته پاسانه لگے دے شی. عجیبہ کیفیت چی خاطر تخپل محبوب سیاد جوڑ شوے دے او دا سی گزار یا ورکڑے دے چی پر لپسی پغام درد او کرب کے ساتلے شوے دے او دنیمگڑی دنیا لکار وستلے دے. خاطرہ دا سی گزار عشق را کڑو چی بل گزار تب بیدار نشم، او ز خاطر نوم خبر چی بین اور دا، ز خاطر نوم خبر چی بین اور دا، زڑا چی توی تری خبر ما تا دی نوی نو یو خود داغا دی. دویم خبره دا عشق ور دی چی خلاصه یه تری نشتا، نو دا خاطر مطلب چی درده دل جون او بیا ور سر عشق. لکوایی چی داستا خواگه خواگه یادو نراغلل، ایله مزده تا تکورو نراغلل، داستا دبینه و بهار که اشنا داست رنگین رنگین خیالو نراغلل. نو دا رنگین خیالو نا دا دا خاطر دا شاعره خاصه دا و ناغه پا شاعره که با بش پڑه توگا بانده منده لشی. نو یو خواهشک ده او ورسلا شاعری دا چه دا غا دزده نولی مرگره کرده ده، خوچی بنده ورسلا پا صورت هم ناتوانوی نولیا زیاد غمگین او خوگمن شی. او بیا دا خاطر رند خود دا عمر سرا سامو او کزه دا وایم چه پسطه داسی چینجه لگه دله و چان دا گور تر خواهی ورسولو، دا زوانه سوره مرنگه چشولو، دا زرگی ولی می چینجه کرده ده.
د خاطر اپریدی په غزل کې د لفظي ښکلا په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وویل:
راشد خټک صاحب کا مونږ فکر وکړو د خاطر زیاته شاعري د غزل شاعري ده، او په غزل کې چې کوم دی دا لفظي ښکلا او مانوي ښکلا ډېر زیات کمال لري، نو دا هم د خاطر سره شته. ستا د ښکلو سترګو بلا واخلم مخ تکړه مسترګو بلا سترګو ته اوس دل د بلا ستا د ښکلو سترګو بلا واخلم، یعنی قربان شم ستا چې څه غمونه یې چې هغه ټول درنه زه واخلم، او مخ تکړه مسترګو بلا سترګو ته اوس دل ته بلا جدا معنی کې راغلی دی. نو دا مونږ په سنتی تجنی سے تام کشمیر لیشو. دغا سی او بل شیر دے چی خورے زلپ دے سہر اولی دے ترے پغنچو کے نیکتو نا پٹشول، یعنی پا دا سہر کے چی کم خوشبو دا کم خوند دے کم مزا دا، نو دا خو زکا دا چی سہر استا زلپ خورے اولی دے، نو دا غنچو کے چی خوشبو راغلا دغا استا دا زلپ نا دا خوشبو پٹکڑا اوز دا مونگ دا حسن تعلیل با زمرہ کشمار لیشو. خابیات دے سر امبرات النظیر ستا و سال میں دے اختر جبین حلالا بلتان دے پا ماسوک دا رو جکڑا. اوز مرات النظیر دا سی حسنت دے چی گن لبزون راوڑل واغا چی دے یو بل سرا مانوی تڑون لری، دے یو بل سرا نیز دیکت لری، دے یو بل وجہ خوندور کی گی لکہ دلتا اختر حلال او روجا، نو دا داسی لفظونه دی چې دا د مرات النظیر مثال دی. دا وسی سپینه زنه ستا دا ننګو لاندې شاویل چې تیارې وي د ډیوو لاندې د ډیوې لاندې تیاره دا اوس مثال دی. نو ګرانه خبره دا ده چې د خاطر په شاعری کې جدت هم شته دی، سادګي هم شته دی، او په ساده لفظونو کې داسې خیال را بند کړی دی چې بے ساخته داد ورکول ضروری شي. د مثال په تور د یار کوسلی دل د هر عاشق د زړه مراد دی، ځکه چې دلته د محبوب سره د لیدو امکان ډیر وي، خو خاطر سنو خیال لري ځکه چې هغه د یار کوسې ته تلل نه غواړي، او وجه یې دا ده چې په کوسه کې به د یار د خپو خاپونه وي، او هسې نه چې دغه خاپونه یې د پښو لاندې راشي او بې ادبي ونه شي. ور یې شم کوسې ته او په شا شمه نه مې پیرزو کېږي د پښو لاندې، نو دا یې څومره ښکلی مثال دی جدت ته دا خیال یې راغړی دی. یا دغسې د هغه مشاهده چې کومه ده دا ډېره کوي، دا ښکاري چې لمده زما په اوښکو وه، نن یې د کاکلو غونچه لماسته وه، کله چې ډېر باران وشي نو سمسور فصل رامات شي او راڅملي. نو دا هم یو د مشاهدې قوت دی. بل شعر کې وایي چې اشنا راغی اوښ کې وتښتېدې، پسرلی تیر شو خو باران ونه شو. تاسو اوس خیال وکړو څومره ښه اندازې بیان دی او څومره ښه بندش. نو دغه د خاطر د کلام ټولې خوبی دي ګرانه، چې په دې وجه خاطر نن هم مقبول دی. او پښتونخوا څه چې په دنیا کې چېرته پښتون دی، د خاطر شاعري خوښوي.
د خاطر اپریدی د خویونو او ژوند په هکله ګل محمد بتاب مشال رډیو ته وویل.
راشد خټک صاحب، ما خاطر اپریدی نه لیدلی، ځکه چې دی د وخت وفات و، خو د دې متعلق مو د دغه خلکو د هغوی دغه استادانو د هغوی دغه مشرانو یا د هغوی دغه همزولو نه ډیر څه اورېدلي دي چې دا څنګه سړی و، د ده څنګه ژوند جواک و، او د ده شاعري څنګه وه، څنګه به یې کوله. نو مطلب دا دی چې بس یو غریب مزدور کاره سړی و، په ملیشیا کې و، بیا هغې کې مالی و، او دغه خو هغه عام ژوند و، بس خندرویه غوندې سړی و. او ده کوشش کوو چې زه د خپل استاد ناظر شینواري غوندې شاعري وکړم، د دې سره مجلسونو کې کېناستو، خو هغه دومره ګرانې او دقیقې مسلې وې، د فلسفې یا د تصوف او د وجود او شهود، هغه بحثونه خو د ده سر ته نه پرېوته. نو بس ده پکې دغه یوه دغه جوړه کړه، لاره جوړه کړه چې د هغې نه دغه د انفرادیت شو. او دا ما ته مراد شینواري صاحب یو ځل وی چې زه لاړم اجرې ته، او ما وکتل چې دی بهر ولاړ او په سر باندې لاس را ښکلو کوز ماسپخین ټیم، او ما ورته وی چې خیر شه خاطره، او راته وی چې دننه یو داسې بور بحث روان دی چې سر مې چاودو. نو ما وی چې راشه لږ بهر ته راوځه چې دا یخ هوا دی. وی ما چې څوک دی؟ وی چې یو وجود دی، یو شهود دی، یو د پلار دی. نو دا وی چې یو خیبر افریدی، یو لالزاده ناظر استاد، او یو حمزه صاحب ناستو. نو دې به کې ناستو د هغې په هغه مجلسونو کې، خود د کوشش خود هغې غوندې کوو، خو هغه اخص چې دی که نه، هغه اخص دغسې نه شو کوی. نو ده په دې ولسي طرز کې تیر کړی دی، خو بیا هم د خیبر د مکتب د غزل هغه پرتو پشته دی څه نه څه شکل کې، که سړی داسې په ژور نظر وګوري. او چونکې د شاعرۍ اصلاحیې ناظر تاس کړې وه، نو هغه هم د ده په هغه طرز کې دا کمال یې کړی دی چې د دغه طرز هغه نه دی چیړلی، بلکې هغه انفرادیت یې وله په ځای باندې پریښی دی. نو زه به دا ووایم چې دې کې د هغه هم یو لوی کمال و، ځکه دې دومره زیات تعلیم یافته نه و، اگر چې ذهین سړی ډېر و، خو مطلب دا دی چې اصلاح ته ضرورت و، او اصلاح یې وله ناظر صاحب ډېره مناسب کړې ده.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وویل چې د خاطر اپریدی په شاعرۍ کې د هغه د ژوند سختیو او ناروغۍ یو درد پیدا کړی دی.
دلته د خاطر د عشق او د هغه د شاعرۍ خبره وشوه، خو بل کوم سیس چې دی، نو دا د خاطر نری رنځ دی، دا بیماری ده، دا غربت دی. دې بیماری خاطر نیولی دی، او د علاج دپاره هریان دریان دی، درک نه لګیږي. او په هغه وخت کې نری رنځ تاسو ته به پته وي چې ډېره د ویرې او ترهې بیماري وه، او د پښتو اکثر شاعران پکې مبتلا شوي وو. د علاج پیسې او څه مناسب بندوبست نه و. لکه خاطر د دې په حق لوایي چې یار ته مې عکس د زړه وښودلو، وی یې داغونه پکې نوی خدی، تخت او تاج د بادشاهی په کار دوی، فرمان د روح صورت شي چې بیمار شي. نو دلته خاطر بیمار دی، او دغه بیماری پاغه کې ډیره مایوسی او ډیر د غم کیفیت پیدا کړی دی. خوګمن دی، د غریبۍ د لاسه، مطلب دی چې په زړه داغلی دی. نور درته څه د غریبۍ ووایم؟ څه سمه خوله وي، خو په سوال کږه شي. هسې خو نه چې نشته، هر څه شته دی، او په پردو شتو څه خو چې وای را سره. مطلب دی چې هغه بیمار دی، په نری رنځ کې مبتلا دی، پیسې نشته، غریبی ده، غربت دی. او بیا وایي چې کشته خو د خلکو سره دی، زما سره نشته دی، زه بیوسه یم. نو دغه بیوسي چې کومه ده، هم د خاطر افریدی په شاعرۍ کې یو درد و سوز او یو د مایوسۍ کیفیت پیدا کړی دی. یو داسې غم کې مبتلا دی چې دی د هغې اظهار کوي، نو د هغې نه ډېر عجیبه عجیبه شعرونه راوځي، ډېر عجیبه عجیبه خیالونه راوځي. او دغه خیالونه چې د شعر صورت واخلي، نو بیا زمونږ دا معاشره خاصې هم ډېره دردمنه ده. په دې کې ډېرې مسلې دي، په ډېرې ستونزې دي. هر یو سړی په خپل داخل کې د خاطر صورتحال وویني، او داسې محسوس کی چې دا څه په خاطر تیر شوي دي، دا خو زما سره هم روان دي. نو په دې وجه هم پرې د خاطر شاعري ښه لګېږي.
پروفیسر اسیر منگل مشال ریډیو ته وویل چې د خاطر اپریدی د سوز او درد نه ډک شیرونه د هغه د ناکامې مینې حال وایي.
خاطر سے د خاطر اپریدی دا سے ډیر دردناک او د سوز او غداد نه ډک شیرونه شته چې مونږ ته ورنه داغه د ناکامې مینې پته لګي. عشق کې چې په د ستیر دی هغه یې هم هغه شان بیان کړي دي چې څنګه د محسوس کړي دي. اوښکې مې په سترګو کې رازیاتې شوې، تا چې خندا وکړه نو راماتې شوې. سترګې به زما شي اخر غر کې په ژړا کې ګرځي چې کشته د ګردابونو په سرونو. او داسې نور ډېر د خاطر اپریدي شعرونه شته چې هغه ډېر زیات نزاکتونه لري. مطلب مې د خبرې دا دی، وخت په خپله د ښه او د بد فیصله کوي. خوشحال خان خټک او عبدالرحمن بابا وختونو کې به هم ډېر شاعران موجود وو. موږ چې دا ستر دانشوران پیژنو په دوی کې د ژوندي پاتې کېدو صلاحیتونه موجود وو. دوی چې پرون په خپله زمانه کې څومره مقبولیت لرلو، د هغې نه زیات یې نن خلک پیژني. هغسې د خاطر اپریدي غزل هم دا زور لري چې ځان ژوندی وساتي.
ډاکټر کلیم شنواری چې د خاطر اپریدی استاد لالزاده ناظر شنواری زوی هم دی، د خاطر اپریدی د خاطرو په حق له د مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه.
رښتیا خبره دا وه چې کوم وخت خاطر اپریدی وفات شو، نو په هغه وخت کې زه څلورو پنځو کالونو په عمر کې وم. هغه که د خپل والد صاحب سره ما لیدلی هم وي، خو ماته یادیږي نه. د خپلو مشرانو او نورو خلکو څخه چې د خاطر اپریدی په هکله موږ څه اورېدلي دي، د هغې مطابق ویلی شم چې هغه یو ساده سړی و. رسمی تعلیم هم نه و حاصل کړی. وروسته یې زما د والد صاحب په واسطه لیک لوست زده کړی و. ډېر سخت ژوند یې تیر کړی و، ډېره غریبي لیدلې وه، بیماري یې تیره کړې وه. خو د دې هر څه باوجود هم موږ اورېدلي دي چې د هغه په طبیعت کې ډېر ظرافت موجود و. داسې داسې خبرې به یې کولې چې خلک به یې ډېر خندول، او خبرې به یې د موقع په مناسبت د خلکو ډېرې خوښې شوې او ډېر به یې ورسره وخندل.
د دغه پوښتنې په ځواب کې ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل،
د خاطر اپریدی د خاطرې هم ځینې ما اورېدلي دي د بعضې ملګرو نه. لکه یو دا وه چې د حمزه صاحب دی به په دې اوړي کې یوه مشاعره کوله، بیا چې هغه سنجیده مشاعره به ختمه شوه نو شپږته منټه به یې ورکړل او بس یوه طرحه به یې کېښوده. په هغې باندې به اکثر خلکو شعرونه وي پیل بدي. نو په هغې کې یو کال یې هغې داسې یوه طرحه ایښې وه چې اتي د ماشي په وزر ناست دی یا وزر سور دی دغه شان وه. نو چې ما ته کوم دغه رارسې دلې هغه دا دی چې د خاطر او خیبر چونکې دا داسې همزولي به شاید او یا یو بل سره یې ګپم وو، بړه د ناظر استاد شاګردان یم، نو د خاطر وی شعر لیکل یو چې دا د پالګر سره توتی وینمه که په اوږه باندې خیبر ناست دی. بیا چې کله د خیبر اپریدی صاحب وار راغی نو هغه وی هغه یو شعر ووی چې د میراجان خاطر تیرودلو لکه ماشوم یې په ټټر ناست دی. دې نه معلومیږي چې ګپ شپي وو، داسې په ټوکه موکه کولې مو او پرې نه هم خفه کېدو. په دغه مشاهرو کې هسې د دې پورې رایاد شو دی یو کال یې داسې یوه طرحه ایښې وه چې نن مې لیدلې د هوښیاره پوزه. په هغې باندې چا یو شعر داسې لیکلی و، بس ضرورت د دوو خپو دی ورته، بس ضرورت د دوو خپو دی ورته، ګنې پرتوګ دی بس تیاره پوزه. دا هم پکې یو خبره رایاده شوه.
د خاطر اپریدی د ژوند د پیښو او خاطرو په اړه پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رډیو ته وویل،
خیبر پختو ادبی جرګه کې لکه ناظر شینواره، مراد شینواره، خیبر اپریده، قیوم کوثر اپریده او ځینې نور ډېر داسې شاعرانو لیکوالو چې دوی خاطر ډېر لیدلی دی، هغه یې اورېدلی دی، د هغه سره ناس پاس دي. نو دوی وایي چې خاطر چې کوم دی دا ډېر ساده باده انسان و، ډېر زیات ساده باده انسان و. خو د ده په طبیعت کې طنز و مزه هم ډېره زیاته وه. لکه د دې مزه یو څو شعرونه یې دي چې غپانه د سپو لږې اندازې چې ته راځې، خوری دي په وطن کې انګازې چې ته راځې. نو دغسې اشعار یې میلي دي خو هغه چاپ شوي نه دي، داسې مې اورېدلي دي چې شته دی. نورې خاطرې دا دي چې خاطر ډېر روزګارونه کړي دي، کله د چایو پوټل کې کله چې کم دی د مالی په توګه داسې یو وخت و چې تجارت ته هم هڅه کړې وه. او خیبر افریدی صاحب ویل چې یو ځل یې ګنټاګر بازار د پېښور کې مارغان واخیستل په دې خیال باندې چې دا کابل افغانستان ته یوسم والته خرج کم، نو داغه زینه به بیا نور سامان راوړم او په پېښور کې به خرج کم. نو په دې طریقه به مطلب چې کو نزا سو د حال شم. خو وایي چې پنجره لوی وه، دننه په بس کې نه شوه کېښودی، نو نه بس ته پاسه کېښودی شوه. او موسم چې کوم دی دا د ژمي و، سخت ساړه و، واورې ورېدلې وې. نو چې د کابل په لوري روان شول، نو چې کابل ته نږدې کېدل یخنۍ زیاتېده. نو وایي چې ډېر مارغان خو د ساړه او یخنۍ د لاسه مړه شول. خو بیا چا داسې کار کړی و چې پاغه پنجره کې یو سوری کړی و چې کوم مارغانو کې استطاعت و، نو هغه تېنه په دې طریقه والوتل او لاړل. یو څو مارغان داسې پاتې شول چې هغې کې نه د الوتو طاقت و، نه چې کوم دی خوځېدی شول. مطلب دی چې ساړه نیولي و، بیمار شوي و. نو چې خاطر د کابل بخار کې د بس نه کوشو، نو د ده نه به خلکو دا تپوس کولو چې دا مارغان دې په څو واخیستل. دا چا تپوس نه کولو چې دا خرڅوي او په څو یې خرڅوي. خوار سړی به ویل چې دا مارغان دې په څو اخیستل. ګویا چې دلته هم دی یو قسم لا په تجارت کې ناکام شو. نو خاطرې ډېرې دي، وخت په وخت به انشاءالله چې دا رابرسېره کوو. د طنز و مزا چې کوم دی، ما وویل په حمزه بابا په مشاعرو کې به چې کومه مزاحیه طرحه واچولی شوه، نو په هغې کې به د خیبر افریدی او د خاطر افریدی داسې د نورو زلمو په یو باندې ګزارونه و، داسې شعرونه به یې پکې راوړل چې هغه به چې کوم دی د مزاح و. لکه یوه طرحه وه چې هاتی د ماشي په وزر ناست دی، ماشی ترې لاندې بې خبر ناست دی. خیبر په خاطر یو چوټ کړی و. بیا خاطر چې کوم دی د هغې په ځواب کې چې دلته په بوټو کې شیر بابر ناست دی، او چې مې ور وکتل نو خیبر ناست دی. نو دغسې مزاحیه شعرونه به یو بل ته ویل، او دا دو د یو بل سره د مینې او د دوستانه اظهار و. په دې طریقه به دوی محفلونه آباد کړي وو، خلکو به ترې خوند اخیستو.
د خاطر اپریدی په اړه د یوې پېښې ذکر ګل محمد بتاب مشال رډیو ته داسې وکړو.
دغه شان یو ځل راته خیبر افریدی صاحب وی چې په یونیورسټۍ کې و مشاعره وه، او زم ولتلی وم، غنی خان هم راغلی و، او اعظم صاحب و. بیا چې وی مونږ د تاکال کې مشپه و چرته چا سره، نو چې شپې مونږ کسان کم شو، نو ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب ستار راواخیستو. مونږ سه غزلې ټپې مپې وی، نو هغه په هغې کې وی چې د اعظم صاحب دا دغه د خاطر دا مشهور غزل ستا منزل منزلونو کې یم رسید دو امیدونو کې مدا په موسیقي ډیر خوږ لګي. نو غنی خان عمر سره دا سرړو یو شیبا، او چې دای بس کو بس ما ته ډیر سخت په غوسه کې وې چې راز لخم غواړي چې دا د خیبر ټول شاعران په پسه چاړه لال کم. دومره قیمتي سړی تاسو نه مړ شو، او تاسو ولې علاج نه کو؟ که تاسو ولې علاج نه شو کوي، ما ته به ویلی وي دا سړی خود مرګ نو څنګه د نه مړ شو. نو خیبر دا سړی په معصومیت ما ته وی چې ما ته خو غنی خان داسې کتل لکه چې خیبر خاطر ما وجلی، حالانکه خو په ټی وی باندې مړو کنه، نو ما څه کوي شو کنه. دا یوه خاطره ده. بل د دې حمزه بابا یو راره دی، زموږ دوست دی، فیصل شینواری نومې دی. هغې راته یو ځلې خبره کوله چې د ملیشي یو ډېر لوی افسر راغلی و پښتونو، نو هغه د یو ملک صاحب نه تپوس وکړو چېرې دې علاقه کې یو شاعر دی او خاطر افریدی نومې ده، سره به زه څنګه به سره زما ملاقات وشي. نو مخامخ دې چمن کې یو سړی لګیا و، اوس ګوډ موډی کو ده، ورته وایي چې خاطر راشه را پاسه. دې صاحب سره وویله، وی هغه د لاسونو دوړو سانډلې او سلام یې ورته وکړو. د هغه افسر یا کرنل یا کپتان و، د هغه په سترګو کې اوښکې رالی چې دا ګورده دومره لوی سړی او دې مالی دی په ملیشا کې.
ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې د خاطر افریدی شاعري په اولس کې ډیره مشهوره او مقبوله ده، خو لیکوالانو او کره کتونکو د پام وړ کار نه دی پرې کړی.
داسې ده چې د خاطر شاعري په عوامو کې خو مقبوله ده، په خواصو کې هغسې نه ده مقبوله. یعنی خواص خو لږ وي، په لږو کې د یوې شاعرۍ رسېدل چې دی هغې ته مقبولیت نه وي. هغه به داسې وه چې خواصو د خاطر په شاعرۍ بحثونه کړی وي، علمي مقالې او کتابونه یې پرې لیکلی وي، د دغه تنقیدي او تحقیقي بحثونو برخه یې جوړه کړې وي. خواصو بالکل خاطر نظر انداز کړی دی، سره د دې چې د هغه په غزل کې د کمال نزاکت دی. هغه د خواصو شاعر دی خو خواصو نظر انداز کړی دی. یعنی تاسو دا غد غزل هغه نزاکتونو ګوري چې خاطر یو خود خپل تخلص استعمال لري په هنر کې، دا زه خاطر ستا د خاطر د پاره په خپل خاطر د غم چپې تیروم، او چې د زړه کوټه دی راشي پروا نشته، ای خاطره خاطر تل د ملمنوشي، دا د خاطر تخلص استعمال د خاطر مرخکول بل چانه دی کړی. دا یو فنی حواله ده چې خواصو له پکارو چې په دې باس کړی وي تجزیه کړی وي خو نه یې کړی. بل د خاطر د غزل چې کوم هنري نزاکت دی، پاره کې ځنې تشبیهات دا سیدی، پاره کې ځنې استعاره او علامتونه دا سیدی، او دا غیغه غزلی ز ژبه دا سیدا چې پکار نه چې خواصو یعنی نکادانو پاره باس کړی وي. تاسو غوړ کی چې د خاطر د شعر څومره غزلی ز نزاکت لري. کاش کې چې داستا د اننګو خوله هم زوي پرخې ته چې ګورم د ګلونو په سرونو څه د غزل یو یو نزاکت ته پدې شعر کې، او دا سی یو شعر نه بل ډیر شعرونه دي. دا سی دا د غزل د مزاج نزاکتونه خاطر پیژندل، خاطر چې وای چې خلک په تیر شي وي د سرونو نه خوله رانه خاطر په تشه خوله غواړي. اوس د محبوبې د طرفه خبره کوي چې د محبوبې خوله خستلو د پاره خو د سر قربانې خلک ورکي، او خاطر په تشه خوله باندې وي چې خوله راکا. نو د غزل ژبه دا سی وي چې د خوله او د سر ذکر څنګه کوي، او بیا د مینې د قانون او د قربانی او د ایثار ذکر څنګه کوي، خلک په تیر شوی د سرونو نه خوله رانه خاطر په تشه خوله غواړي. دا د غزل نزاکت ته په کار ده چې خواصو په دې توجه کړی وي، د دې تجزیه کړی وي. یعنی د غزل یوازې سیاسي فلسفي خصوص نه راسپړي، د غزل اسلوب راسپړي، ژبه باندې بحث کوي، په ټکنیک بحث کوي، خواصو بالکل نظر انداز کړی دی. یعنی تاسو ګوري چې د خاطر د وفات څومره مودور شو، او اوس یو ځوان عاطف دا په فن او په شخصیت او په شاعرۍ د پی ایچ ډی ډیګری واخیسته، خو نه په کتاب شته، په خاطر کتابونه ولې نه لیکلې شوي، مقالې پی نشته. تاسو ګوري زمون په دور کې دانشور طبقه کې کم خلک دی، لوی خلک چاغي تحقیقات کوي، تنقیدی لیکونه کوي. را شروع وکومنګ د سید بهادر شاه ظفر کاکا خیل، عقاب خټک، تقویم الحق کاکا خیل، اجمل خټک، کلندر مومند، همیش خلیل، نور ډیر لوی لیکوال چې دي چې هغه علمي بحثونه کوي. نو د یو په لیک کې د خاطر ذکر نشته، بغیر د همیش خلیل صاحب نه چې دغه په پښتانه لیکوال کې په ډومبي ټوک کې نو شامل، خو په دویم ټوک کې شامل شو. خو تاسو دغه سکالرانو د افضل رضا صاحب، داور خان، داود اقبال، نسیم خټک او چې نور څومره در رجولي شاه صاحب پورې سکالران دي، د چا په لیکونو کې خو تاسو ماته وښایي چې د خاطر په فن یې بحث کړی، مقالې لیکلي، تبصرې کړي. یعنی خاص خلکو بالکل خاطر نظر انداز کړی دی، بحثونه پې نه دي کړي، دغه د غزل ټکنیک او دغه د غزل جاج یې نه دی اخیستی. نو دې ته نوې مقبولیت چې دا په خواصو کې هم مقبول دی. خواصو ته پته ده چې خاطر د غزل ښه شاعر دی، خو خواصو نظر انداز کړی دی، او په کار ده چې دینه پس خو نظر انداز نشي.
د خاطر اپریدی د نری رنز او بوازلای په حق لا ګل محمد بتاب مشال رډیو ته ویل.
یو بل خاطره چې دا د خاطر فریدی صاحبو نو دا راته هم فیصل شینواری صاحب اورولې وه. هغه وی چې یاره زمونږ د دې علاقې څوک مالدار سړی و، هغه ته پته ولګېده چې خاطر فریدی چې دی دا د ټی بی مریض دی. نو هغه لاړو او دلې د پنځه شپږو میاشتو په یو ځای باندې دا داروی ولا واخیستله، او هغه وخت کې دا دارو د دې ګرانې مو بهرحال هغه داروی دله ورکړه چې دا یو دغه کې وته واچول کڅوړه کې چې دا یو سو مطلب دا دی چې دا خوره بس خدای به دی خکی دی چې لاړو سبا چې تما جیګر چې هغه سړی راغلی دی کتلی دی هغه کڅوړه چې دوایانو داسې مخامخ دغه دوایانو ولا په کاونټر باندې بیا پراته ده. نو هغه وی چې دا ولی هغه دکاندار وته وی چې دا خو هغه راوړو مانه سه پیسې یوړي. نو فیصل شینواری سه وی چې ورپسې ډیر په غوسه او قهر باندې لاړو چې وګوره ماته له دارو اخیستل او تا بیا دوباره خرڅ کړو. نو وی چې دی خاطر وته وی چې زه خو دې مرض نه خو به میاشتې پس نمرمه، او شاید چې د لوږې نه زه او زما د کورنۍ غړي بېګاله متاثره شوي وي. غریب سړی و، یو خوش مزاجه سړی و، او د افسوس خبره دا ده چې دغه زمانه کې د ټی بی یا نری رنځ صحیح علاج نه وړ په قسمتونو وته سړی بچ کېدو. اکثر چې وو چې داسې ټی بی به ووله، او خاص کر چې کمزوري به د غریبو کورنو به، نو اکثر ترې وفات شوي دي. خدای دې وبخي.
خاطر اپریدی د پښتو د ځینې نورو شاعرانو لکه فیض الله فیض او عبدالغفران بیکس دولس کاله د نری رنځ د لاسه وکړېدو، او آخر هم په دې ناروغۍ په شپږشتم اګست په کال 1928 کې په حق ورسېدو، او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خمارو سترګو دی زخړلې هم خمارو سترگو دی زم خمارو خمارو سترگو یہ زخڑ لئی زے سنگ زڑ پسر ویشت لئی azar makhla zama grani dil roba hai vijran ki dipor se sare arman de arman duniya pani da archana pat Chana Pata